حال برای کرسی وزارت دفاع از طرف رئیس جمهور کرزی معرفی شود. این موضوع را کوشش میکنیم در جریان برنامه های امروزی به بحث بگیریم با کارشناسا و متخصصین امور سیاسی. بر صورت ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغل است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو قدر منوریدون کوی او بل پښتو خبرونه پیل شو. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو ازانو د لټه پروګرام اوریدلای شي. خو لکه څنګه چې زما همکاري وویل، په دې خبرونه کې مهم موضوع دا ده چې ولسمشر کرزی په یوه نوي اقدام کې د کورنیو چارو سلبي صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدي د دفاع د نوي وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتن د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کوي. پر دې مسله د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم عکس العمل څرګند کړي دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل سوی د ولسمشر کرزی بسم الله محمدی او د کورنی چار وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د دفاع او کورنی چار وزارتونو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ایصف وایي چې د افغانستان د ملي اردو په دریشي کې یو کس پرون درې بهرني سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژلي دي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون تهران کې د څو د ناپیل هیوادونو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ له ایراني چارواکو سره د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر کرزی د کورونی چارو سلب صلاحیت سوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورونی چارو وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورونی چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. د ولسی جرګې ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر یو وار بیا له مصلحت څخه کار اخیستی او شغلی محمدی چې همدا میاشت مخکې دوی ورڅخه د باور رای واخیستی پر بله مهمه چوکۍ ګماري. په دې اړه تفصیل وروسته. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایصف ځواکونه وایي چې د افغانستان د ملي اردو په دریشي کې یو کس پرون په جنوب کې پر خپل بهرنی همکارانو ډزې کړې او درې بهرني سرتیري وژلې دي. ایصف په خپل اعلامیه کې د وژل سوو سرتیرو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. خو د فرانس پرس اژانس د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې دا پېښه د روزګان په ولایت کې رامنځته سوې ده. په روزګان کې 1500 استرالیایي سرتیري د 1600 ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کوي. په روسیې کې پر خپل بهرنی متحدینو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ورته حمله زیاتې سوي چې د امریکا د دفاع وزیر او ولسمشر کرزی هم په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملي اردو ځینو جنرالانو ویلي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته دوی د خپلې خاورې ساتنه کولی سي. د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ځینو جنرالانو له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته دوی په خپل امکاناتو سره کولی سي افغانستان له ممکنه ناامنیو وساتي. ولسمشر کرزی په کتنه کې د ملي اردو د تجهیز او ملاتړ ژمنه وکړه. د کندهار چارواکي وایي د ارغنده ولسوالۍ ټول اتسلر وشبابه شونځي چې ډېره برخه یې په تیرو کلونو کې د نامنیو له کبله تړلې وه بېرته پرانیستې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت والي توریالي ویسا د ارغنده له خلکو وغوښتل چې د زده کړې د دښمنانو په وړاندې کلک مبارزه وکړي. د دغه شونځیو د پرانیستلو اقدام په داسې حال کې کېږي چې د کندهار په لرې پرتو ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان د نامنیو له کبله شونځي ته نه سي تلای. او د هم څو مهم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون تهران ته ورسېدی چې د ناپیل هیوادونه د غورځنګ په غونډه کې ګډون وکړي او پر تهران فشار راولي څو د بشري حقونو د شوالي ژمنې وکړي. د ایران د ولسی جرګې لمشر علي لاریجاني ترڅنګ په یو کانفرنس کې بان کی مون وویل د پر دې خبرې وکړي چې په ایران کې د بشري حقونو د شکیدو لپاره ملګرو ملتونه له ایران سره څنګه ګډ کار کولی سي. راپورونه وایي لاریجاني د بانکی مون پر تبصرې غوسه شوډلې ده. مون د غرض د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد او مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره هم کتلې. خو دغه کتنو جزئیات نه دي خبره سوي. د ناپیل هیوادونو د غورځنګ غونډه نن پیلېږي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې د ایران لپاره یو ضربتي ډله ځانګړې کړې څو هغه ادعاوي وڅېړي چې تهران آیا په پټه د اټومي وسلو جوړولو ته پراختیا ورکوي یا یې ورکړې او که څنګه. خبري اژانسونه وایي دغه اعلان د اټومي انرژۍ د څار ادارې په یو داخلي سند کې موجود و چې پرون رابرسېره سو. د دې یاداشت له مخې د ایران لپاره د اټومي انرژۍ د ماهرانو، استخباراتي شنونکو او نورو متخصصانو ضربتي ډلې د اګست پر لسمه خپل کار پیل کړی. په دې بیان کې ویل سوي دغه ګمارل سوې ډله به له ایران سره د اټومي انرژۍ د ادارې د توافق پر عملي کولو تمرکز کوي چې په هغه کې د اټومي ساحو څارنه او د اټومي انرژۍ د څار ادارې د پرېکړه لیک د مقرراتو عملي کول شامل دي. په ویانا کې دیره د اټومي انرژۍ د څار اداره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د 15 هیوادونو ګډ هیئت یې غړي دي تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي پوځي اړخ ولري، خو تهران وایي اټومي فعالیت یې په بشپړ ډول سوله ایز دی. په جنوبی وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستانی عسکر وژل سوي دي. د ازادي راډیو د مشعل څانګې د راپور له مخې جګړه پرون سهار د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په غټ بدر غرنۍ سیمه کې ونښته. په یو بل راپور کې ویل سوي وسلوالو طالبانو د پوځ پر یو پوستې حمله کړې ده. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 9 پاکستانی سرتیري وژل سوي او په جګړه کې 10 وسلوال طالبان هم وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د طالبانو یو ویاند ویلي چې دوی 12 سرتیري وژلي دي. ټاکل سوي ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړي. په دغې غونډه کې د ګډون په مقصد نیویارک ته له روانېدو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې دوی به پر امنیت شورا فشار راولي چې د هغه زرګونو کسانو لپاره چې په سوریه کې له شخړو تښتي د دې هیواد دننه یوه امنه سیمه رامنځته کړي. په اوس وخت کې 80,000 سوریایان ترکیې او شاخوا 130,000 نور هیوادونو ته کډه سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر ګیرارد آرو دویل امنیت شورا په دې برخه کې ډېر اختلاف لري، خو دی هیله مند دی چې دغه شورا به چې 15 غړي لري د بشري حقونو په مسلو کې یو ګډ دریځ غوره کړي. چین او روسیه چې د سوریه په اړه د امنیت شورا مخکینی پریکړه لیکونه ویټو کړي ټینګار کوي چې هر یو اقدام ته به په سوریه کې د رژیم د بدلولو د اقدام په سترګه وګوري. او د اوکراین ستر محکمې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا استیناف یا درخواست چې ل خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له کبله په اوه کاله باندې محکومه سوی رد کړ. د تیموشینکا مدافع وکیل سرهی ولاسینکو محکمه تورونه کړه چې د ولسمشر تر فشار لاندې د استیناف د ردولو اقدام کړی دی. د یو ای اداده ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پریکړه وه چې خپل عمده سیاسي مخالفه یولیا تیموشینکا تر ممکنه وخت پورې له کوم سند، توضیحاتو او مفهوم پرته د زیات وخت لپاره په زندان کې وساتي. تیموشینکا تیر اکتوبر میاشت له محکومېدو وروسته په 2009 میلادي کال کې لا هم صدر اعظم وه. له روسیې سره د طبیعي ګازو له یو تړون سره د تړاو په تور په زندان کې ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري له قاسم سولمل نه مننه چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې هم پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. ولسمشر کرزی په یو نوي اقدام کې د کورنیو چارو سلبي صلاحیت شوی. وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوي وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دفاع وزارت څوکۍ ته د بسم الله محمدی د بیا معرفي کېدو په وړاندې عکس العمل ښودلی او د ولسمشر دغه اقدام یو مصلحتي اقدام بللی.
دا یو غلط ظلم دی چې رئیس جمهوریت افغانستان د خلکو سره کوي.
د غزنی د ولایتي شورا رئیس پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اوري چې د کابل ښاریان د ملي بسونو له نشتوالي شکایت کوي، خو د دې تصدۍ مسؤلین بیا د تکړه تخنیکارانو او پرزو له نشتوالي ګیلمن دي. تهران نن د ناپیولو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو کوربه دی. افغانستان چې په دې وروستیو کې له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي، په دې غورځنګ کې له غړیتوب او د غرض د تهران په غونډه کې لګرون څخه څه ګټه ترلاسه کوي شي.
افغانستان هغه هیوادونه چېپیلي غورځنګ کې ځي جدوی سره هم مجبور دی چې سمې اړیکې ولري او اړیکې وساتي.
د مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې چېړلې ده. او دغه راځول چې د هندستان سترې محکمې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د برید کوونکو څخه یوازینی ژوندي پاتې شوي برید کوونکو ته د مرګ سزا تایید کړه. ستاسو د ورکو شو وایزانو لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شئ. راپورونه وایي ولسمشر کرزی څو ورځې وروسته د دفاع د نوي وزیر په توګه بسم الله محمدي چې تېره میاشت ولسي جرګې سلب صلاحیت کړ او د کورنیو چارو د وزیر په توګه د دې وزارت مرستیال مشتبه پتنګ ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورمعرفي کوي. وکیلان وایي ولسمشر یو ځل بیا له مصلحت څخه کار اخیستی او د مصلحت د نه کولو ژمنه عملي کړې نه ده. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
ولسمشر حمید کرزی په یو تازه اقدام کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي د دفاع او د کورنیو چارو وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د نوو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. ولسی جرګې د همدې میاشتې په پیل کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران بسم الله محمدي او ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د ناامنیو د زیاتېدو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د دوام او د اداري فساد د تورونو له کبله استیضاح کړل. دغه نوې څېرې هم باید د ولسی جرګې له فلټر څخه تیر سي. د ولسی جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون مشر او د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمیدزی له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل نیوې کسان د مصلحتونو له مخې ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي.
در حساب جمهور او د دې دوه مامینینو چې مارشال دی بل خلیلی دی د دې در مابېز د مصلحت پر بنیاد باندې نشایسته خلک په فساد لړلي خلک او د افغانستان ملي ګټو ته نه وفادار خلک دوی ولسی جرګې ته معرفي کوي. دا یوازې په ولسی جرګې باندې رشخند وهل نه دي، دا د افغانستان په خلکو باندې رشخند وهل دي. د دې په مقابل کې به در حساب جمهور هم په دې باندې پوه شي چې د افغانستان ولس او ملت
یو پښتنه ولړی چې هغه دا چې ولسمشر کرزی کولی سي بسم الله محمدي چې میاشت مخکې د ولسی جرګې له خوا سلب صلاحیت سو د دفاع د وزیر په توګه د باور رایه اخیستلو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي ویل د قانون له مخې دغه اقدام کوم خنډ نه لري. د خواسي څرګندونو ته په پام سره ولسمشر کرزی د چنګاښ یا سرطان په لومړیو کې په ملي شورا کې درې ګونو قوو ته د وینا پر مهال هم یوې جلا موضوع ته اشاره کړې وه. د یوې خوندو او ورونو تاسو ټول ز مصلحت کوونکې یو بللم، تر اوسه مصلحت ګراوم، خو د ځینو دلایلو له مخې تر دې وروسته خبره بله ده، اخر به اصلاحات راځي. خوشاغلی خواسي وایي د بسم الله محمدي په بیا معرفي سره ولسمشر کرزی بیا هم له مصلحت څخه کار اخیستی او خپل ژمنه یې عملي کړې نه ده. دوی فکر نه کوي چې په حکومت او نظام کې به داسې څه پېښ شي چې دوی مصلحت ته مجبور نه سي. اوس چې عملا لیدل کېږي ولسمشر مصلحت کړی چې بسم الله محمدي بیا معرفي کړی دی. په عین حال کې ولسمشر کرزی د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې لرې کړی او تمه کېږي د کندهار پخوانی والی اسدالله خالد پر دې څوکۍ وګماري. بلخوا د ولسی جرګې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل شاید راتلونکي اونۍ په شنبه یا هم یک شنبه قاضي القضات لوی څرنول او د سرحدونو اقوامو او قبایلو چارو وزیر هم ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي نور نو له مصلحت سره مخه شپ کړده.
اگر رئیس جمهور یک تجدید نظر وکنه
کبلس مشر بیا کتن وکړي او د دې هواد هغه خلک چې هم صادق متخصص او دیندار وي په مهمو دولتي وظایف وګماري افغانستان به شرط لونکي ولري کنه زیرات لونکي شنه وینم هم د اوس را تشکري چې تیار راتلونکي به ولري.
و از قبل برم بوشن معلوم نشه که اگه این دی تاریک خواهد بود.
و امروز چې ولسمشر کرزی د کورنیو چارو سلب صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتنګ هم د دې وزارت د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره ورمعرفي کوي. د ولسی جرګې ځینو غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر یو ځل بیا له مصلحت څخه کار اخیستی او ښاغلی محمدي چې همدا میاشت مخکې دوی ورڅخه د باور رایې واخیسته پر بله مهمه څوکۍ ګماري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د کورنیو چارو د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی له صالح محمد صالح سره په مرکه کې په دې اړه وویل
دا چې یوات کې د حمله په مخنیوي کې بده څومره رول ولوبوي دا بعدي خبرې دي. اوس تر کومه ځایه پرې چې ولې سي جرګه یا د افغانستان خلک کم مشکل لري یا د کوم مشکلات پر اساس دی دو وزیران چې وزیر دفاع دی او وزیر د داخلي دی د سلبي صلاحيت کړي.
بلې اوس چې دغه سلبي صلاحيت سوی وزیر بیا تاسو ته په بل مقام کې در معرفي سوی دی، څه فکر کوئ چې دی به وکولی شي چې د باور رایه واخلي؟ آیا ستاسو په نظر دا یو غوره انتخاب دی؟
داسې دی، د باور رایه اخیستل د ولسي جرګې یا نه اخیستل دا معمول دی. د دې په څنګ کې د افغانستان د خلکو مشکلات په نظر کې نیول سره دوا وزیران سلبي صلاحیت سول چې د یوې خواته د پاکستان بریدونه، د بلې خواته د ایران مداخله، او د دې په څنګ کې چې انتحار او انفجار او ترور په افغانستان کې هغه اخري مرحلې ته رسېدلی دی، په دې شکل باندې زنجیري وژني چې زموږ مخور یا افسران یا فینانسا باندې په نقشه کولو په دې اخله باندې وزیر د داخله سلبي صلاحیت سول دا چې رئیس جمهور دی هلته د سرپرست په توګه باندې وټاکي، وروسته د هغه تصمیم ونیوئ چې وزیر د دفاع په چوکۍ ته ونوموي. دا د رئیس جمهور د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم دی. هغه وزیر چې د ولسي جرګې د خواسته سلبي صلاحیت سوی وي هغه اول خو د سرپرست په توګه وټاکل کېږي، بل د دې ته ورته وزارت په چوکۍ ته ټاکل. دا بیا واضح او په ډاډ سره وایم چې یو خو به دوی د ولسي جرګې د وکیلانو سرویس ترلاسه نه کړي چې هغه د افغانستان د خلکو اراده هلته تمثیلوي. د دې په څنګ کې دا یو غټ ظلم دی چې رئیس جمهوریت د افغانستان د خلکو سره کوي، هره ورځ انتحار او انفجار، او په دې شکل باندې زموږ بې ګناه افغانان هره ورځ په شهادت د لسو سو درسونو نفرو پورې رسېږي، د مسلمه مخالفینو د خواته، د همسایګانو د خواته، هم د په دې شکل باندې د خارجي ځواکونو د خواته. نو دا چې رئیس جمهور دغسې یو تصمیم نشي دی معرفي کوي، سلبي صلاحیت وزیر معرفي کوي، رایه خو د ولسي جرګې وکیلان هېڅکله نه ورکوي. او د دې په څنګ کې زه یو پلاوی پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم، هغه څوک چې په خپله دنده کې پات راغلی، په فساد کې هوښته په وزارتخانه کې رسېدلی، چې په هېڅ د څلوېښت میلیونو پورې ډالر په یو قرارداد کې د دوی د خواسته غلا کېږي یا په قراردادو کې اخیستل کېږي، او د دې په څنګ کې ناامنۍ په افغانستان کې ډېرې شوي، په دې کې دوی پات راغلی.
بله، تاسو تمه څه وه ولسي جرګې څه توقع درلوده چې څنګه کسان پر دغو نویو څوکیو باندې ورمعرفي سي، کومې وړتیاوې ولري؟
تاسو د وزارتخانې، وزارت دفاع، وزارت داخله د دې څوکۍ لپاره هم خلک او د خلکو څنګه کې هغه با تجربه خلک چې د افغانستان د خلکو مشکلات په نظر کې نیولای شي، دغسې خلک چې ورته معرفي سي مسلکي خلک. ولس او ملت پاسیت چرواکي، پاسیت اداره هېڅکله د منلو وړ ورته نه ده، او نه پاسیت خلک غواړي. افغانستان خلک ضرورت لري، هر خلک غواړي چې د افغانستان په چارو کې مزلزیز خلک وي، درستې وظیفه اجرا کړي، مسلکي خلک وي. دغسې اشخاص نه وي چې د مصلحتو پر بنیاد راغلي یا په فساد کې لړلي د خلکو سره.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی او د کورنیو چارو د کمیسیون او د دې جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالای حمید زیوچه د ولسمشر کرزی د نوي اقدام په وړاندې عکس العمل څرګندو. ویل کېږي چې ولسمشر کرزی به په نږدې راتلونکي کې د کورنیو چارو سلبي صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدی، د دفاع د نوي وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتنګ هم د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسي جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپی جنې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د سهار اته بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. البته لویدیځو ورځپاڼو ته جان قال کوزي د څو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان جګړه چې څوک خیال نه ساتي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. په 2006 کال د واشنگټن پوسټ چړونکي او لیکوال راجیف چندرا سکاران په 306 دش مخونو کې د عراق د جګړې په اړه یو کتاب چاپ او خپور کړ چې له 1,00,000 زرو زیاتې نسخې وپلورل شوې. دوی میاشتې وړاندې همدغه لیکوال د افغانستان د جګړې په اړه هم یو کتاب چاپ کړ، خو تر اوسه یوازې 15,000 جلده پلورل شوي دي. ورسپانه دی که لا هم لا اتیا زرو زیاد امریکایی اسکر پا افغانستان که دیره دی او هر ورز اسکر سمندری زواکونه او هوایی عمله خطرناک و سیمو تزی او الوطنی کوی. په زیاتو مواردو کې زړه دردونکي خبرونه او راپورونه خپریږي. د مثال په ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو او په کابل کې په ائتلافي ځواکونو باندې د تروریستي حملو راپورونه خلکو ته داسې ښیي چې د افغانستان جګړه بایلل شوې ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې د خلکو نظر ډیر بد هم نه دی، خو د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې ارقامو ته که ځیر شو، دا جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ښه جګړه بلل کېدله. ورسپانه لیکي برسیره پر دې چې د طالبانو د رژیم د ړنګولو په اړه د نظرونو اختلاف موجود و، تقریبا ټولو امریکایانو د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې د جګړې ملاتړ کاوه. وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې په ډېرې اسانۍ او ډېر ژر ړنګ شو، چارواکو داسې وانګېرل چې جګړه ختمه شوې او جمهور رئیس جورج دبلیو بوش دې هېواد ته کافي منابع وانستولې. طالبانو په پاکستان کې امن ځایونه ټینګ کړل او بیا یې سرونه راپورته کړل. ورسپانه لیکي قوي اوازې دي چې جمهور رئیس باراک اوباما ځکه د افغانستان د جګړې په اړه څه نه وایي چې خلکو ته په دې اړه کوم قوي پیغام نه لري. د ورسپانې په باور جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته اضافي 10,000 عسکر د القاعده وسلوالو د ځپلو په مقصد استولي ول، خو خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه شبکې حضور ډیر کم دی. جمهور رئیس اوباما هیڅکله په افغانستان کې د امریکا د اصلي دښمن طالب وسلوالو د ماتولو خبره نه ده کړې او دا هم رد کړې چې امریکایي عسکر به د طالب وسلوالو پر ضد جنګیږي او یا به د افغانستان په نظام جوړونې کې ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي عسکر په همدې یادو کارونو بوخت دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په یو بل مضمون کې په هلمند ولایت کې د وسلوالو لخوا د 1,000 افغانانو د وژنې غمجن داستان لیکلی او له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي طالبان په افغانستان کې د اسلامي شریعت جاري کول غواړي، په یو محفل کې د ښځو او نارینهو د ګډون مخالفت کوي او موزیک یې بیخي منع کړی دی. خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ویلي چې د کجکي د پیښې په اړه معلومات نه لري. احمدي په عین حال کې د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ په یو امنیتي پوستې کې د 1,000 افغان عسکرو د وژلو مسؤلیت منلی دی. ورځپاڼه لیکي د ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې د شخړو په سلو کې اتیا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د نفوسو په سلو کې 15 پکې ژوند کوي. د چارواکو په وینا د کجکي د پیښو په څیر شخړې او حملې د دې معنا نه لري چې طالبان غښتلي شوي دي.
ازادي راډیو اوري د غزنی د ولایت شورا رئیس او د غورور تیر ماخام په یو وسلوال برید کې او وژل شول. په دې برید کې د ولایت شورا د رئیس یو ساتونکی هم ژوبل دی. په اړه نور حال زموږ د همکار سید شاه سقیم په راپور کې.
وسلوال برید تیر ماخام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله یې دی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی یې ژوبل شو. د برید پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي، خو وایي برید کوونکي په لاس نه دي ورغلي. دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برید سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي.
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روان و. مسله نفر له لوري شهید شوی او ورور یې زخمي و. ډېر شدید هغه مړ څخه بریګای کې شدید زخمي ده او اوس فلحال ملکي شفخانه کې ده.
د برید مسولیت وسلوال طالبان مني. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دی. څه موده وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالۍ رئیس سهرګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید چاودنې او یا نښتې نه کیږي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د لومړي ځل لپاره کابل د ایران او افغانستان د ګډو محصولاتو د یوه نندارتون کوربه دی. دغه نندارتون چې پرون د درې ورځو لپاره پرانیستل شوی د دواړو هیوادونو لسګونه ډوله محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې نندارتون د پرانیستلو هدف د افغانستان او ایران د تولیداتو پراختیا او بازار موندنه ښودل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د ایران د صنایعو او سوداګرۍ چارواکو هیله څرګنده کړې چې د نندرتون به وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې پیاوړې او اقتصاد ته هم وده ورکړي. زکیا غیاسي نذیر په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د افغانستان د تولیدي محصولاتو د کمیدو خبره کوي، خو هیله ښیي چې د دې ډول نندرتونونو له جوړېدو سره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ایران د محصولاتو د ګډ نندرتون د پرانستلو په مراسمو کې خبري لاندې ویل چې د دې ډول نندرتونونو پرانستل به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، بلکې د افغانستان د محصولاتو د صادراتو کچه به هم لوړه کړي.
مونږ باید له دین اندرتون څخه تجربه ترلاسه کړو. مونږ نه یوازې باید د نورو هیوادونو له تولیداتو څخه ګټه واخلو، بلکې باید خپل د دې واس پیدا کړو چې له وارداتو څخه خپل تولیدات زیات کړو. هیله مند یم چې په راتلونکي کې د خلکو په هلو ځلو او زیار او د حکومت د پلان له مخې خپل تولیدات زیات کړو.
د افغانستان او ایران د محصولاتو ګډ نندرتون د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکارۍ په کابل کې پرانستل شو. په دې نندرتون کې د افغانستان د بیلابیلو برخو 25 او نږدې 38 تولیدي ایراني شرکتونو ګډون کړی. د ایران د خراسان ولایت د صنعت سوداګرۍ او قانونو د څنګه مشر علي سفرزاده د دوړ هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې دا ډول نندرتون نو جوړېدل به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د غښتلتیا سبب شي.
د افغانستان او ایران د سوداګرو لیدکاته او همدارس د ګډو نندرتونونو جوړول به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري چې د پراختیا په حال کې د پیاوړې کړي، خو د دې سره سره بیا هم په ګډو همکاریو او ګډه پانګونه ټینګار کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم د دې ډول نندرتونونو جوړول د تولیدونکو شرکتونو په ګټه وبلل او پراتلونکي کې هم د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د دې ډول نندرتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د افغانستان او ایران د ګډ نندرتون په داس حال کې جوړیږي چې افغانستان اوس هم له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان څخه ډیر واردات لري او دغه هیوادونو ته صادرات ډیر کم دي.
ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته څو ښاري بسونه ورکړي دي. د کابو یو له 100 ملي بسونو له جملې څخه چې مختلفو هیوادونو د ایران پرته لکه هندوستان، پاکستان او جاپان د هیواد ته ورکړي، یوازې 300 را دي په کابل ښار کې فعالیت کوي. دغه ملي بسونه په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو له خوا له افغانستان سره مرسته شوي. د ملي بس تصدۍ ریاست چارواکي وایي زیات شمېر ملي بسونه د پرزو او د تکړه تخنیکارانو د نشټوالي له امله غیر فعال دي. د کابل ښاریان هم په ښار کې له ښاري بسونو له نشټوالي سر ټکوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې خلک د ملي بسونو له کموالي څخه شکایت کوي، په سلګونه ملي بسونه د موټر چلوونکو د کموالي او پرزو او تخنیکرانو د نشټوالي له امله غیر فعال شوي دي. دا ملي بس ته صدر رئیس غلام حضرت د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یاد تصدی کې ستونزه تایید کړه او ویل چې سلګونه ملي بسونه اوس مهاله ګرځېدو پاتې دي. دوی کومو هیوادونو چې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې وه پرزې نه دي ورکړې او دا موضوع د دوی لپاره یو لوی ستونزه ده.
بس په تصدی کې زیاتې ستونزې لرو چې نشو کولای ښه خدمتونه وړاندې کړو. مونږ د کاري وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. زموږ مستری د امیر عبدالرحمن خان د وخت پر رنج او پلاس کار کوي. د موټر چلوونکو تنخواه هم کمه ده. مونږ د مهال یو سلو اتیا فعال ملي بسونه لرو چې چلوونکي نه لري. علت یې دا دی چې هیڅوک زړه نه کوي چې په 3000 افغانۍ تنخواه ملي بس وچلوي.
د ملي بس تصدی رئیس څرګنده کړه د هندوستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د $1,000,000 پارځخ په د ملي بسونو اړینه پرځي چې د ټاټا کمپنۍ پورې اړه لري افغانستان ته راولېږي. د ښاغلي غلام حضرت په خبره اوس مهال یو سل او 15 ملي بسونو د معاشونو او موټر چلوونکو د کموالي لامله درول شوې دي. د ملي بسونو د چلوونکو له شکایت سربېره د کابل ښار اوسیدونکو هم د ملي بس له کموالي څخه شکایت لري.
په یو لاین کې هم ملي بس نشته، یوازې د کارتیناو په لاین کې ملي
بس وی ولی هغه هم له څلورو بجو وروسته ورکیږي او د خلکو ګڼه ګونه وي. له څلورو بجو وروسته د ملي بس درک نه وي. د ملي بس په تصدۍ کې په سلګونه ملي بسونه ولاړ دي. کله چې یوه وړه پرزه خراب شي نو ټول ملي بس پرې ولاړ وي. څوک یې غم نه خوري.
دوی وایي له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ په وخت کې په ساعتونو ساعتونو ملي بس ته انتظار باسي. د هند، پاکستان، ایران او جاپان په څیر یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو د کډیو مرستو په بدل کې افغانستان ته سلګونه ملي بسونه ورکړل، خو د ملي بس د تصدۍ د چارواکو د نه پاملرنې له امله زیات شمېر دا ملي بسونه تخریب شوي دي. که څه هم د ملي بس تصدۍ مسؤلین هیله څرګندوي چې له هندوستان څخه د پرزو په رارسېدلو سره به د ټاټا کمپنۍ ملي بسونه بیرته ترمیم شي، خو خلک دې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي مانه کوي چې عملی بڼه غوره کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
په کابل ښار کې د ملي بسونو د نشتوالي د ستونزې په باب په راپور سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام اوریدلی شئ. دغه راز په تهران کې د ناپویلو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو د غونډې په باب هم د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو، خو اوس به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
ولسمشر کرزی د کورونی چارو سلبسلایت سوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورونی چارو وزارت مرسیال مشابه پتنګ د کورونی چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایسف ځواکونه وایي چې د افغانستان د ملي اردو په دریشي کې یو کس پرون په جنوب کې پر خپل بهرنۍ همکارانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري ووشل. د ملي اردو ځینې جنرالانو له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته دوی په خپل امکاناتو سره کولای سي افغانستان له ممکنه ناامنیو وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرون تهران ته ورسېدی چې د ناپیل هیوادونو د غورځنګ په غونډه کې ګډون وکړي او پر تهران فشار راولي څو د بشري حقونو د شوالي ژمنه وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې د ایران لپاره یو ضربتي ډله څنګړې کړې څو هغې داوې وڅېړي چې تهران آیا په پټه د اټومي وسلو جوړولو ته پراختیا ورکوي او که څنګه. په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څېرمه د پاکستاني طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني عسکر وژل سوي. او ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران نن د سوریې د حالاتو په اړه وژغیږي.
قاسم سولملنا مننه. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په تهران کې دی او د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په غونډه کې پر ګډون سربیره له ایراني چارواکو سره هم خبرې کوي. په دې غونډه کې ویل کېږي د څه باندې سلو هیوادونو چارواکي او مشران راټول شوي دي. د ناپیلو هیوادونو غورځنګ څو لسیزې مخکې د شوروي اتحاد او لویدیز د سیالۍ څخه د ځان د لرې ساتلو لپاره تاسیس شوی و. د شوروي اتحاد لنګېدو وروسته خپل آیا خپل مفهوم ساتلی او که یوازې د خپلې بقا لپاره خپلو غونډو ته دوام ورکوي؟ بله پوښتنه هم دا ده چې افغانستان چې په دې وروستیو کې له ځینو لویدیزو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي او د تهران په غونډه کې هم ګډون کوي، له دغې غونډې به څه ګټې ترلاسه کړي او کوربه هیواد ایران په دې غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي؟ سلطان محمد سرور په دې ارتباط د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا د ناپویلو هیوادونو غورځنګ د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپل مفهوم او مقاصد ساتلی او که په زور پاتې دی؟
خبر خدا ده که اولین کنفرانس د ناپویلو هیوادو په 1968 کال کې په بلګراد کې دایر شو چې مګه یو پنځه پرنسیپ دوی هلته اعلان کړل او چې دوه درې پرنسیپ یې په دې مورد کې وو چې دا هیوادونه به نه په شرقي بلاک کې داخلیږي او نه به د غرب په کوم بلاکو کې نظامي داخلیږي او دواړو نه به مرستې هم ترلاسه کوي. نو اوس جهان یو قطبي شوی دی، مګر هغه ممالک چې دوی په دغه لاره باندې روان و خارجي سیاست یې ناپېلتوب نیولی وو نو هغه هیوادونه خوشته دي او د دې پرلمونه اوس هم څنګه چې موږ ورته وینو دا حال شوی نه دي، ځکه چې ناپېلتوب او ناپېلو هیوادو چې سلو نه زیات غړي هم لري هیڅ وخت په دې ونه توانېدلی شول چې خپله یو قوت جوړ کړي او کم شي یا یو بلاک شي او تر اوسه هم نه دي. او موداد هم دي او اکثر د اقتصادي لحاظ مشکلات لري. اوس که جهان یو قطبي شوی که دوه قطبي نه دی مګر ملټي پولر سیستم دی، یعنی څو قطبي دی په جهان کې. ممکن یو خواته چین یو څه هیوادونه ولري ځان ته، بل خواته بیا روسیه یو څه هیوادونه نور هم راټول کړي، لکه چې دا نور هم دي وو کامن ویلت آف انډیپنډنت سټیټس دی، اوټونومي ښه ممالک مشترک المنافع مستقل. یا خواته ممکن جاپان استرالیا یا خواته بل ګروپ جوړ کړي. اوس امریکا هم په همدې کې د اروپا بیل اتحادیه هلته ځان ته جوړه کړې ده. نو دا ناپیلي هیوادونه کوم خوا لاړ شي، د کوم کوم چانه، د کوم یو بس دغه دولتونه چې ډېر قدرتمند دي، یا کله وارې ورته جی ټوینټي یا جی ایټ وایي، هغه ګریټ ټوینټي لوی پیشرفته شل مملکته یا اته مملکته، نو دوی د چانه کومک واخلي. په دې لحاظ لپاره د دې چې دوی بیا هم هغه یو نوم خپل ژوندی ساتلی، او بعضې هیوادونه لکه ایران چې هغه وخت کې په غربي بلاکو کې شامل وو د رضاشاه په وخت کې، اوس دوی ځان ته پرابلمونه لري. دا یې ځان ته یو چتر ګڼلی دی چې همدې چتر لاندې لاړ شي او ووایي چې مونږ چا پورې مربوط نه وو او یا نه یو، خارجي سیاست هم تړلی نه دی د کوم بل هیواده پورې، مګر سره د دې غواړو د نړیوالو اړیکو نه یا نړیوالو ټولنو نه ټولنې نه مونږ ګټه پورته کړو او خپل منافع پکې خوندي وساتو. دا په دې منظور جوړ شوی دی.
د ناپیلو هیوادونو د مشرانو غونډه د افغانستان په گاوند کې په ایران کې روانه ده. افغانستان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. تاسو په نظر افغانستان څه غواړي چې له دغه غونډې ترلاسه کړي؟
افغانستان د همدې گاوندي هیوادونه هم یا هغه بعضینو هیوادونه چې ځان په ناپیلي غورځنګ کې ځان فکر کوي چې مونږ یو یا دي، فعلاً جدوی سره هم مجبور دی چې سمې اړیکې ولري او اړیکې وساتي. او افغانستان مثلا د محیطي زیستي مسایلو نه، مثلا د بین المللي تروریزم نه په خطر کې واقع دی، یا مثلا انکشاف نه دی کړی، غواړي خپل منابع را وڅېړي. نو دې هیوادو کې که هغه هیوادونه څوک پیشرفته په ناپیلو هیوادو کې همي د همدې غونډې ته ځي چې د دوی نه مرسته واخلي او د لویو هیوادو نه مرسته واخلي. او په عین حال کې د بانیانو مؤسسینو د جملې د افغانستان هم ځان ګڼي، نو ځکه وایي چې که دلته هر څه را پرېوځي یا راتویږي د دې جنبش نه، نو یو څه لمن به دایم ورته نیسي.
مننه استاد. ایران په مشخصه توګه په دې غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي تاسو په نظر؟
ایران مشکلات ډېر لري. د ایران مشکلات د امریکا سره دي، غربي نړۍ سره ده، دا د یورانیم د غنی کولو او ذروي وسلې ته لاسرسۍ په خاطر باندې د ټولو د غضب وړ ګرځېدلی. اسرائیل د یو خوا، امریکا د بل خوا، غربي اروپا ټوله د بل خوا. نو په دې لحاظ که ایران غواړي چې دا تعزیرات د ملګرو ملتو پې باندې که بیخي خلاصېږي نه کم شي او نور د دې مشکلاتو د نورو هیوادو سره مخ نه شي، نو دا یو رقم پلوي هیوادونه چې هغه نورو هیوادو کې ځان ته نه ویني او یا ورته پاتې نه دي، غواړي چې همدې ناپیلو هیوادو په قطار کې ځان راولي چې دوی هم یعنی په یو جمع کې دي او منځوي نه دي. دا ایران تقریبا منځوي شوی لپاره دی چې د انزوا نه ځان وساتي او هغه نور هیوادونه چې پاتې دي چې هغوی ورسره دا تعزیرات د ملګرو ملتو د په مقابل کې ونه نیسي، دې نه ځان د ژغورلو دپاره ځان په ناپیلو هیوادو پورې تړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر اصافی و چې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د ماهیت او دا چې افغانستان په دې غورځنګ کې په ګډون سره څه ګټه لاسته راوړي په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه. او اوس هم مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې پروګرام واورئ، یوه وروستۍ موضوع د هندوستان سترې محکمې پرون په ممبئی ښار کې د 2008 عیسوي کال د برید کوونکو څخه یوازینی ژوندي پاتې شوي برید کوونکي محمد اجمل قصاب ته د مرګ سزا تعید کړه. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو او محمد قصاب یو له لسو برید کوونکو څخه و چې ژوندی پاتې دی. په دې اړه نور حال د اجمل انټ په راپور کې.
په پاکستان کې زیږیدلی محمد اجمل قصاب د هغه لسو وسلوالو څخه و چې د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 میلادي کال بریدونه وکړل چې درې ورځې یې دوام وکړ. نوموړي د خپلو پخوانیو محکمو په وړاندې د هندوستان له سترې محکمې د استناف غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې له ده سره انصاف نه دی شوی. خو د چهارشنبې په ورځ د هندوستان سترې محکمې د پریکړې د اورولو پر مهال دوه قاضیان وویل د دوی سره محمد قصاب ته د مرګ د سزا له تایید پرته بله لار نشته. له محکمې وروسته څارنوال ګوپال سوبرامانیم په نوي ډیلي کې د خبرو پر مهال وویل ښاغلی ګوپال وایي سترې محکمې نن د محمد قصاب مرافع رد کړه. محکمې په دې څېړنه کې اسناد او شواهد هماسې تایید کړل چې وو دواړو اړخونو ثبوتونه بیا محکمې ته وړاندې کړي وو او محکمې د دې فرصت درلود چې دا شواهد په بشپړه توګه وڅېړي. قصاب چې دا مهال په ممبئی کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې ساتل کیږي د هندوستان د دولت خلاف پر جګړې وژنو او تروریستي کړنو تورن شوی وو او په 2010 میلادي کال کې په مرګ محکوم شوی وو. د هندوستان د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه د هندوستان دننه عکس العملونه ښودل شوي. د هندوستان یو سیمه ییز سیاسي ګوند مشر محمود مدني د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه وویل
چې جو مجرم ہے جو قاتل ہے.
مدني وایي د قاتلانو او جنایتکارو په وړاندې هیڅ خواخوږي نه ده پکار. دا ډول شخص ته سزا وړ دی. دا خوشنوونکي ده چې انسانان په جنایاتو لاس پورې کوي خو موږ باید دا ډول جنایتکارو ته سزا ورکړو او پکې هیڅ ډول زړه نه اصل نشو. همدارنګه په داسې مسلو کې باید سیاست ونه لوبول شي. د واکمن کانګرس کونی یو مشر دیپ جای سنگ په نوی ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل
آی وډ لایک ټو کنګراتولیټ اونربل سپریم کورټ.
زه غواړم قصاب ته د مرګ د سزا پور کولو درنې سترې محکمې ته مبارکي وایم. زه فکر کوم چې عدالت هر څومره زر چې ممکن وي باید عملی شي او په دې کې باید هیڅ ډول ځنډ ونه شي. د هندوستان د مهم اپوزیسیون ګوند بھارتیا جنتا ګوند مشر بلبیر پونج د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې داسې وویل
وی وانټ اگزامپلری پنیشمنت فار آل دوز پیپل.
موږ د ټولو هغه کسانو لپاره د سخت سزا غوښتنه کوو چې د هندوستان د دولت خلاف د جګړې ترسره کول غواړي. همدا لامل دی چې د دې پریکړې هرکلی کوو او دا هغه څه دي چې له اوږدې مودې تمه وه. په هندوستان کې ځنګړي څارنوال اوجوال نیکام په دې اړه خپلو څرګندونو کې دا پریکړه پر ځای بللې او په نوي ډیلي کې خبري اعلان ته ویلي قصاب او نه ملګرو د بریدونو پر مهال له پاکستان څخه مرسته ترلاسه کړې وه او د دوی ډېر مرسته کوونکي د پاکستان د پوځ افسران او د لشکرې توي بغړي وو. دا د هغو په مخې وڅپېړه ده چې د پاکستان څخه وسلوالې کړنې هڅوي. محمد اجمل امیر قصاب ته اوس یوازینۍ لار دا پاتې ده چې د هندوستان د نوي ولسمشر پرناب مکرجي څخه د بخښنې غوښتنه وکړي. څوک چې لا د مخکېو څخه ورته یوولس نورې دا ډول دوسیې د غور لپاره پرتې دي. په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې هندوستان د پاکستان د لشکرې طیبه ډله او د دې هیواد ځینې حکومتي کړۍ په لاس لرلو تورنې کړې وي. پاکستان منلې و چې د دې بریدونو یو برخه د دوی په خاوره کې پلان شوې خدای رد کړې و چې ګوندې د پاکستان د حکومت اړوند کومه کړۍ دی په کې لاس ولري.
تا به هیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریلی وسی د دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې وورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او د ورکشوي ځوان په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیل هم را رسیدلی دی او ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل درولم کوم چې مونږ ته علي خیل شریف را لېږلی دی. دغه ګران ورور مونږ ته سلامونه وایي چې مونږ یې سلامونه ته وعلیکم وایو. بیا لیکي چې زه علي خیل شریف د پکتیا له ګردیز نه دیو مظلوم او غریب سړی چې دا یو کال کېږي چې له خپله ټیکسي موټر سره د ګردیز له کوچني بازار نه ورک شوی دی. تاسو ته دغه ایمیل درلیږم. دا سړی خان وزیر نومیږي او د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. د ده دوه مېرمنې او درې کوچنیان ماشومان ورته هره ورځ سترګې په لاره دي، مګر د دې بیچاره هیڅ درک نسته. ګران اوریدونکو، که تاسو د خان وزیر په هکله چې د ټیکسي موټر یې درلوده څه معلومات لرئ، کولای شئ چې محترم ورور علي خیل شریف ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 00093 دا د افغانستان کوډ ده، 99953520. د تلیفون شمېره به یواره بیا وایم، 00993 53 52 60.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ ل ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته هوګاست. د پروگرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام وورو کوم چې مونږ ته یو ورور په نام د کریم ل وردګ را لګلی دی او دیو شخص په اکله چې نوم یې رحمت الله ده معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د وردګ د ولایت د سید اباد ولسوالۍ د لوړې د کلینې سدین کړم چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی، تقریبا د دیارلسو کالو په عمر دی. دا هلک به ما د اداره څخه واورېدل، د رحمت الله نوم یې رحمت الله دی او ازادۍ ته یو تلیفون راغلی و چې رحمت الله په نوم د ما زوی دی سره د درک دی د یو کور کې او دغه سړی یاد د ما پیغام کړی د ماته د په دې شمېره زنګ ووایي. څه پر اوسه واویا څوارلس ناویا درې دېرش شماره بیا یو ځل تکرارم. څه پر اوسه واویا څوارلس ناویا درې دېرش دا زما لمبر دی، ما سره دی اړیکه ونیسي چې د هر چا خپل دی ما سره دی د یو کور کې زه به تلاس ورکړم. زه السلام علیکم. خدای مل
گران اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالزکی گرمسیل ولور سوالی ہے تو سے خبر ہے کون نہ اور عبدالداری نیلی کی در این کال کی جو رکھ لی پپاتا کی پسپ لکی ہوتے دے دماغی سا کازی دے محمد ابراہیم لکی اثاری تکلیف در لو دے در این کال کی جو رکھ لی ہر تو سی بسا حق لے معلومات لری او یادی پسپلا در زہا اوری زور سر دی پردگا نمبر تمام نونی سے پر سپر آتا آتا سلور پاس سپر سلور و بسری بیاد اشنا شام سپر و سپر آتا آتا سلور شفر سلور پاس سپر سلور و
مخترم زام زهرینیم دفو سولیب دلکانو سمی سیدیم گیم زمونگیو ترزد دی عبدالله پنوم یک قیوم زوی ورونه دي مصطفى سليمان د دوه کاله کې چې د درکه شوه د استرالیا ته وخت څه خرچه ده په دې حق باندې معلومات دي په دې تلیفون نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر وسوا شپږ دېرش صفر اتم نمبر یو ځل بیا وایم. صفر وسوا شپږ دېرش صفر اتم مخه ها.
زه بن اخزایده د لشکرګاه د ولایت ګریش ورسوالۍ نه راځي چې خبر درکړ کومه. زما یو ورور دی چې څنګه کله کې د کور نه درګه دی د خدای نظر په نامه دی چې د ده ورونه شاته پاتې دي. یو لکه الاده یو لکه البشیر یو لکه خالق داد که چیرې دغه زما غږ یادی اوري یا بلې اوري یا په دغه شمېره ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه اووه نوي صفر شپږ سوه اووه شپېته څلور اتیا دغه زما د ټلیفون شمېره ده. وسلام.
بله السلام علیکم. زه به ولایت ننګرهار ولسوالۍ سارکې غلبي د چاپ د فلم نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ګران دوست چې د نمدار په نامه ده د ماما زوی ده او ورک شوی ده دولس کاله تقریبا دولس کاله کېږي کار چاته معلومات وي او مونږ ته بیا زنګ وي او یا که دا له خپله اوري
او موږ سره تماس ونیسئ. موږ د اړوکې اړیکې شمېره ده 0508-455-1500 او که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. بیا یو ځل وایم، زموږ د اړیکو شمېره ده 0508-455-1500 بله شمېره ده زموږ 0508-455-1500. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د حسارک غلجی زه خبرې نوراغه کوم. دما یو ترزیده په نامه دی صادق. دولس کاله مخکې پېښور ته لاړو، په پېښور کې سبزی منډی ته لاړو، هلته سبزی اخیستله، بېرته چې کچګړی کیم ته راته او دلته نه درکه سوی. دولس کاله مخکې ډېره مهرباني که چاته معلومات یا یاد دا خبرې اوري نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، موږ پسې ورځو 0508-455-1500. ډېره مننه د ازادي راډیو نه، خدای پامان.
د خوست ولایت نه خوشحال خبرې کوم. زما تره حبیر رحمان د تېرې دوه میاشتو راهیسې بدرکه شوی دی. که هر څوک زما غږ اوري یا دی پخپله زما غږ اوري نو لطفا دې زموږ سره په تماس کې شي، ځکه د دو د ورکه لامل زموږ پنیل په تشویش کې دی. هیله ده چې دای زر تر زره موږ ته د خپل ځای پته احوال راولېږي تر څو موږ سره په تماس کې شو. هیله ده چې زما پیغام د دې د لارې نشر شي. د خوست نه خوشحال.
السلام علیکم، زه اسمه خلکو چای د میدان شهر ولایت ترمیداد ولسوالۍ نه سلامات کوم. یما یو خو دې مشغول په نامه باندې د لنګول زوی دی، روزي پاتې وستم باندې له کوره وتل دی، هیڅ معلومات نه کیږي. پښ میرا باندې و ور زنګ را ته وو څو په سره تړین غلط وغه کې دا جګړې وډې ویلې کو چې تا پښ میرا له سړی سره یې یاد دی معلومات لري مونږ ته په پښ میرا باندې زنګ وای سی پر واه یو تلیو د تاسو په ته 209 وی فضا بول دې نه کوي. یو د دې دغه میرا له کوم نه پر سره ته دغه نه پر دې مونږ سره په دغه میرا باندې علی کې ونی زو سلام په احترام.
زه خیر الله د کندهار د بیان ولسوالۍ غونډې د کلي وسیدن کوم. تاسو یا سلام افه وایو محمد په نام د ابن محمد چې خوشاله وسیدن کوي. د سردار محمد کا کوزوی دی یو ګوندې ورور پر کور دی وایي چې سره مول هر څوک چې زما غږ اوري که یا د ګاندي ودانې د په اړه څوک معلومات ولري موږ سره یې په ځای کې دې شمېره اړه کوم. دې زما غږ اوري خپل کور ته راشي. دا اووم کال دی چې نظر کوي خپل ځای پر بیا ته دې شمېره کې زموږ سره اړه کوم 0-4-3-6-5-4-3. دې شمېره زه بیا چې راوم 0-4-3 او بل ټلیفوني شمېره د 0-2-6-5-2-0.
سلام علیکم، زه محمد نور خبرې کوم. پیالان د کابل څخه نه زموږ څخه مشکاک اخیل نه درک دي. د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څلور بیخي عمري نه دي لیدلي. سره که چیرې زموږ د نیکه نوم دی عبدالرحمن، ما د پلار نوم دی ملا نظر محمد، د کاکا خیل نومونه دي عبدالواحد، ملا بورجان، لالی امیرجان. دغه نومونه که چیرې نور دوستان یې اوري ورته ووځي وایي د کاکا خیل خو ملا مړی له بر ژوندي هېڅ معلومات یې نه لرو. او که چیرې زامن یې یا نور دوستان قریبان یې اوري نو ورته ووځي موږ سره په دې شمېرې ټلیفون نه وکړي 0-15-8-89-6.
د لوه وجه د کندهار د لوه وجه د نیمه وجه څخه خبرې کوم. زما یو زوی دی عبدالرشید نومېږي. دا بیا د کوچنې اختر په ورځ ورکشوی دی. دا ټول کالو په عمر دی بد سر دی تور کاږي توره تدری ژړې چټکې به پسوږي که هر چا پیدا کړي لیدلې معلومات لري. د لوه وجه د نیمه وجه د برېښنا کوټ کوم ورچاکرشه درغندوي چوک کې مار صاحب جامې ته راولي. زموږ د کلیکون شمېره ده 0-5-3-5-4 زموږ د سوی معلومات چې راکړي راوسي خبر خللو شرمي به ورکو او ډېر به خوشحاله سو. خدای دې هر طرف کومک وکړي. وسلام.
سلیم دمان ولایت خلوتی خبر من یو کاکا زوی دی د عبدالمالک په نام ولایت زوی دی او د څو کالو رئیس درک کچیر ته څوک زما آواز اوري یا عبدالمالک پیژني یا خپله زما آواز عبدالمالک اوري نو مهرباني دې وکړي خپل کور ته دې زنګ وهي او یا هم خپل کور ته دې راشي او که چا ته معلومات وي نو په دې لمبر دې بیا موږ ته استعمال 0 4 3 2 1 1 3 4.
السلام علیکم نو متولای درځم ورته مرکز ترن کورس خبره کوم زما د مازی چې عبدالقدیر نو میږي تقریبا 20 کال عمر لري د 2 نیم کال کیج نه درک دی تر چاته د پاکه معلومات پر د غلمبر د مشتجان ګوهی سپرناویا اویا درنیوی وسا او 15 پټه تر چا د مشتره پیدا کیره د پاکه معلومات را کی 15000 غوانی جایزه لري والسلام
احمد جی د پکتیا ولایت د احمد سره په تماس کې ما یو نفر صلاح الدین کامران څلور کاله کېږي چې له موږ څخه نادرکه دی. صلاح الدین کامران عصبي تکلیف هم لري. که چېرته صلاح الدین کامران زموږ خپل اوري یا چا ته د ده په ارتباط معلومات وي خپله ډبله شیرینی دې واخلي او موږ سره دې په دې نمبر باندې تماس ونیسي 0 5 9 9 8 0 5 9 9 8. یو ځل بیا وایم 0 5 9 9 8 0 5 9 9 8. والسلام.
السلام علیکم. زه نظر خان د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ کیتنشي د کلي څخه خبرې کوم. زما ورور په نامه د ملا ناصر خان د حاجي مولا عبدالله صاحب دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که دی په خپله زما غږ اوري یا بل او یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 9 1 8 1 9 8 3 2. شمېره بیا تکراروم 0 9 1 8 1 9 8 3 2. بله شمېره ده 0 9 4 4 1 9 1 4. یا تکرارم 0 1 9 4 4 1 9 1 4. والسلام.
السلام علیکم. زه په بهار یم د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د لالې کوڅې غرېمه د اقلیان د اصلاح څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور علي محمد نادرکه سوی دی. یو ورور محمد حنیف چې په ژبه باندې مونږ دی. زما ورور محمد حنیف د کابل په ښار کې نادرکه سوی دی. هر څوک محمد حنیف په اړه باندې معلومات لري ما ته د ما په دغه شماره باندې زنګ ووهي. زه اوس اعلانومه او کیبي زره جایزه همغه مسلمان ورور ته ورکوم. 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلومات لري او یا د مخفل ما شغوري از ما سره دې په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي پر ونه یو شپږ پر نه نه دوبای یو مارا یو ځل بیا تکراروم پر ونه یو شپږ پر نه نه دوه یو هر مسلمان ورو سره د پاکه باندې معلومات راکړي
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره په دې اله چې په دغه پروګرام کې موږ ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.